سلامونه او ستوري مسي وخت د ورځې درې بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 12 نیټه ده. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وایاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دو مننه کې د مالا نصر اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو. د پروګرام کوربه مو زه عبدالحی کاکړ یم. اوس ما سپارم احمد خزینی ته چې خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان وزیر اعلی ویلي په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د ناټو مشر وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې مسلکي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی سي او د نړۍ لویو قدرتونو په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او د بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري. نوموړي پر ماښام له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې د ده حکومت په دې خبرو چې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به په صوبه کې امنیت خراب سي.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ جب سی پیک کا
مشتہ دی معلومات وو چې کله د سی پیک پروژا دل تراځي نو حالات ور سره خرابېږي. نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې د دې ترهګرو مقابله وکړو.
دهشتګردایو ان کا مقابله کریں گے.
زهری وویل حکومت پلان لري چې په کوټه کې یواری بیا امن راولی او د دغه شهر څخه یو باثباته سیمه جوړ کړي او د همدې لپاره ټول اړوند امنیتي لوړ پوړو چارواکو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي. د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بېخبنا د انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې له غړو یوه پلاوي ته وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسان اقبال زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي، بلکې د سیمې اوسېدونکي به هم یو بل ته نږدې کړي. د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې شپږ څلوېښت شپاړسم پاس یا ماستر ډیګري لرونکو ته به په موقتي توګه د کار کولو موقع برابر کړي. دا خبره د سینټ یو چارواکي نامولا جان له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي وویل دغه شپږ څلوېښت زده کوونکي به د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیره نه کول ده.
دا دی کلر کاو دی پارلیمنت پروگرام د دې کرایټیریا چې دا ماسترز چا کړی هغه کې 65% مارکس 3.4 جی پی چې هغه دا دی کنه الیجیبل دی چې دی په اپلای کول شي.
نو موږ زیاته کړ چې دا راز له شلو نور زده کوونکو څخه درخواستونه غوښتل سوي دي چې ډیر ژر به د سنت له بیلابیلو کمیټیو سره د کار کولو موقع ورته برابر کړل سي. د دوی ویناو چې په دې زده کوونکو کې به یو لفاټه او دوه خیبر پښتونخوا اخلي او په دې اړه معلومات د سنت پر ویبپاڼه موجود دي. دا زده کوونکي به په سنت کې 15 میاشتې کار کوي او هر میاشت په 6000 روپۍ ورکول کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني په میونیخ ښار کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره پرون ماښام په خبرو سوی بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی سي. نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري. نوموړي زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 15000 څخه زیات سرتیري میشتي. د جرمني په میونیخ ښار کې لوړپوړو سفارتکارانو ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل د شام د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په دغه هیواد کې په اوربند په یوه اونۍ کې عملي سي، خو کیری وویل دا اوربند به د داعش او النصره ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د شام د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسوي چې په سمدستي ډول به په شام کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د میونخ په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د شام د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکران پر ولسمشر پیترو پوروشنکو ژغ کړی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپین واڼی وایي بایدن دا غوښتنه له پوروشنکو سره په یوه ټلیفوني تماس کې وکړه. په اوکران کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لټ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایدن او پوروشنکو د اوکران په ختیځ کې د روانې ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر یې وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 105.80 روپۍ او په 102.50 روپۍ. یو یورو په 103 روپۍ او په 103.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد شاه زمیزه خوریدل او د موسم حال او د کرنسی حال درته سراج صحیح درکړ. د بلوچستان وزیر اعلی داوا کړی چې په صوبه کې د امنیت وضع د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې تر اعلان وروسته خرابه شوې.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات ورسره خرابېږي.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی داوا کړی چې په صوبه کې د ترګړی جرړې بلمنځوي.
بنیاد ختمونده اول چې مل سیف شي بیا خاریا سیف کیږي.
او په پا کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کړی.
السلام علیکم گرانو د نور پلاس کی او پچال کی راگیر شو او ریدونکو گورجین مرچکه ستاسو وغوغو او مازغو خړولو ته حاضر ده.
د پاکستان سیمه او نړۍ مخبر د کتنه کو او سند خبرونی د پایل رپورت. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری وایي د حکومت په دې خبرو چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري سره به په صوبه کې امنیت خراب سي، او په دغه پوینا حکومت به امنیتي وضع ډیر ژر ښه کړي او کوشش وکړي چې کوټه یو محفوظه شار وګرځوي. په تاینو نظر د ثناء الله زهری دغه څرګندونې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری وایي په صوبه کې د امنیت وضع د گوادر کاشغر کوریډور له امله خرابه شوې، او په خبره یې دوی ته مخکې هم معلومات وو چې له دې پروژې سره به یې په صوبه کې حالات خراب سي. نواب زهری د جمعرات په ماښام د کوټې د ملیشا ځواکونو په روغتون کې د خالد ورځې په ځانمرګ برید کې د ټپي شویو امنیتي سرتیرو تر پوښتنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل حکومت یې د حالاتو په ناڅاپي بدلون خبر وو او هیله مند دی چې امنیتي وضع ډیر ژر شکړي.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ آئیں گے جب سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات ورسره خرابېږي. نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې د دې ترهګرو مقابله وکړو. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبرو کې زیاته کړه حکومت یې پلان لري چې کوټه یو واری بیا باثباته شار جوړ کړي او د همدې لپاره یې ټولو اړوند امنیتي لوړ پوړو مشرانو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي.
ہم کر رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہم سٹی
د امنیت پاڑا مرحت سکو لگیا یو چھ کٹھا یو پر امن شار جوڑ کرو دیر جرب پیدا شار کی سی سی ٹی وی کامرے و لگو ما د ملیشا زوک مشر او پولیس مشر او د کورنی او چار وزیر تخم د 14 پرز ویلی و چھ د امنیت په حق لسر ټول تدابیر ونیسی
معاملات دیکھ لے
نواب زهرای وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او له بیلتون غوښتونکو بلوڅو وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش ډله لا هم شتون نه لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د منصوبهبندي او پرمختګ وزیر احسن اقبال ویلي د افغان زده کوونکو ته به د پاکستان په مختلفو یونیورسټیانو کې سکالرشپونه ورکوي او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تعلیم، روغتیا او بنیادي ډانچې بیلابیلو منصوبو کار کوي. نوموړي دا خبرې د افغانستان د یو پلاوي سره د لیدنې پر وخت وکړې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د منصوبه بندي وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان راغلي د تعلیم د پوهانو، د پارلیمان د غړو، د کونکو او د ټولنې د استادو یو پلاوی سره ملاقات کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو یونیورسټیانو کې 3000 سکالرشپ ورکوي او د دې سره سره یې د 50 کروڑ ډالرو په لګښت د تعلیم، روغتیا او انفراسټرکچر په مختلفو منصوبو هم کار پیل کړی دی. د حسن اقبال په وینا پاکستان او افغانستان لبا امن او د منطقي استحکام لپاره په ګډه کار کول وی او باید چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو په کچ تګ راتګ جاری وساتل شي ځکه چې لدی به د دواړو هیوادونو منځه تعلقاتو ته وده ورسی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار او خبریال طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی چې د دې عمل نه به د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې هم زیاتې شي او په ملکی کچبه تعلقات هم ښه اړخته لاړ شي. نوموړي زیاته کړه
د پاکستان له خوا چې کوم دا د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته چې کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول پکار دي نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو هغه تعلقات هم پکې دي شي هغه ناباوري، بد اعتمادي لرې کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې سکالرشپ په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د افغانستان د کونړ ولایت یو طالب علم نو پوښتل نو هغه وي
زما نوم جاوید دی، زه د نمل یونیورسټي کې سافټ انجینیرینګ ایکس سمستر کې یم. د پاکستان ګورنمنټ موږ ته سکالرشپ موږ ته اعلان کړی وی موږ د افغانستان
پاکستان د تیر سو کالو راهیسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي چې پکې د تیر کال جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 300 سکالرشپ اعلان شوی وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او یو بل رپورټ تر زوغه د پاکستان سینټ کې به شپوش څلوېشت شپاړسم پاس د کوونکو ته ډېر زر په عارضي توګه د نوکریانې ورکړل سي. دا راز به شلو نورو زده کوونکو ته هم په د کار موقع برابره سي. خو پوښتنه دا راپورته کېږي چې د یکشم اقدام ته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا وبخشي په دې کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څومره برخه ده او د دې ځایونو زده کوونکي د اقدام ته څنګه ګوري؟ ریاض مسخیل رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان سینټ یو چارواکي انعام الله جان وویل چې د دې اقدام مقصد هغه تعلیم یافته هلکانو جنکو ډاډګرنه کول دي چې شپاړسم یې په ښه نمبرو پاس کړی دی. د ده په خبره لومړي پړاو کې شپږ څلوېښت زده کوونکو ته په سینټ کې انټرنشپ یا د کار کولو عارضي موقع ورکړې شوې دي او دوی به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د سینټ مختلفو کمیټو سره کار شروع کړي. دا راز د نورو شلو زده کوونکو نه هم درخواستونه غوښتې شوې دي. انعام الله جان زیاته کړه د شلو زده کوونکو کو کې به د خیبر پښتونخوا دوه او قبایلي سیمونه یو تن اغستې شي. د انټرنشپ پروګرام په اړه د نوموړي وینا وه
دا د کلر کاو ډیپارټمنټ پروګرام د دې کرایټیریا چې دا ماسترز چې کړې هغه کې 65% مارکس 3.4 جی پی چې هغه دغه د کنه الیجیبل دي چې دې په اپلای کولای شي.
د په خبره د پروګرام په اړه نور معلومات د سینټ په ویب پاڼه موجود دي. د ذکر شوی پروګرام په حق لا چې مشال ریډیو د زده کوونکو نه تپوسکو نو یو تن چې وقار احمد نومیږي او پولیټیکل ساينس کې شپاله سم پاس خلاص کړی دی. وی دا د حکومت یو ښه اقدام دی، خو د دې شمیره بیخي کمه ده او باید چې دا زیاته کړي شي. وقار احمد زیاتوي
چې نوکری له بندنه سبا چرته هم لاړ شي، نو لومبې خبره دی چې ستا ایکسپیرینس ونه دی. ایکسپیرینس خو مونږ ته اله میلاویږي چې مونږ ته خو سوکار راکړي، چې مونږ په څه باندې پوه شو چې مونږ چېرته لاړ نه شو، ایکسپیرینس مونږ څنګه میلاویږي. د سینټ ته چې کوم انټرنشپ پروګرام دی شروع کړی دی، دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا ډېر زیات کم دی. دې کې لکان ته اپرچونیټیز هغه شانده میلاویږي کوم چې لکان غواړي.
د یادونه ده چې د انټرنشپ پروګرام دوران یا 15 میاشتې ده، او دې دوران به هر کارکوونکي ته 8000 روپۍ میاشت تنخواه هم ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پوری کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیری شي. د خبرو نوموړي تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا نه تیریږي. دا نامنی په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګېږي. اسلام آباد کې د وزیر اعلی سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي دا پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د رادارۍ عیسی نه ده. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچته وی، او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوی، نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسرزم لا شو ما هر کې بیا اوس راغره او هغه ما دا سوال وکړو چې آیا د ویسترن روټ دی سره هغه چې دی د ایسانه د مادي سي جوړول شي، هغه دی کې ما کانه سره د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړه، باقي فیډرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو. خدای یې سنه ده بیا موږ سره دروغ ولي وي، او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق کفلو.
په صوبه کې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګري په مکمل توګه ختموي، او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل خار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی. دا ټول خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړی دي. په هغه باندې اقدام خلو، اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کېږي. دا مل سیف کې دونه باندې آرمی لګیا ده. خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دی، هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږه پولیس نشو ورکولی.
دا خیبر پښتونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی، او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کیسه غلطیانی دی، هغه مونږ ټیکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته. اختیار هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ آئٹم فیصلہ اور کہتے جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چې کلا فائنل کیس راشي دا وکاسان بکینی احتساب کمیشنر مې باندې ڈی جی دوی به فیصلہ کوي چې آیا دا ایف آئی آر کې تبدیل کو کنا دا کیس چې کم دے د ضرورت نشته غو فایل کو.
په دستور کې د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر، ستر سیکرتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو. څوک چې د دې کال پړومبې میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایند وایي پاکستان کې په منظمه توګه د داعش وجود نسته، خو بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان اعلی چارواکو له یو دریس خپلول پکار دي. د چهارشنبې په ورځ د ملکي استخباراتي ادارې آی بي مشر د سنیټرانو یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان کې د داعش خطر زیاتی شي. په دې اړه زموږ همکار رابی اکرم خان رپورټ لري.
په هفته وار خبري غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په منظم ډول د وسلوالې ډلې د داعش په پاکستان کې وجود نشته. واضح دي چې په سرکاري کچ د دینه مخ کې د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار شوی وو. خو دې وروستو کې د پنجاب صوبې سرخار، لاهور په شمول سیالکوټ او ګوجرواله نه هم د وسلوالې ډلې داعش غړي نیول شوي وو، او د دې خلاف اپریشن هم روان دي. د لړکې د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې د آی بي د مشر دا خبره چې د وسلوالې ډلې داعش خلاف یې کاروایی کړې ده، نو د دې دا مطلب شو چې خدا خطر راغلی ده او یا را روانه ده
دا آی بی داغه مشال خدا دوام کوي چې دوی د عايش شکم دلته کې نتورک او داغه یو شبکه هغه مو ختمه کړی ده حکومت وزیران دا نه مني خواجه وزارت نه مني یو خو په کار دي چې دا حکومت چې دی نو یو بل سره مشوره وکړي دا وزیران او دغه ادارو والا او یو خبره کوي دې سره خلکو یو قسم لا غلط فهمی یا تشویش یا مایوسی پیدا کیږي
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای کوس نن راتلونکي کې دا ډله یو غټ خطر جوړې دی شي دو بل چې د منطقي ملکونو لپاره د مخنیوي لپاره یو بل سره کومک کول وی
بیا هم دا کیږي چې یو ګروپ ته به یو امدادم ورکوي فسیلیټیشن بم ورکوي ټارګیټ فیکسیشن بم کوي او وای بچیار نن دا خو په پلانکې پوله کې دی یا پلانکې ملک کې دی زمان ملک ته نشي راتللی لکه څنګه چې موږ دا فاټکه فاټنه پوښتنه
یاد دی چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې مشر ویلي وو چې وسله والا ډله داعش د ټولې نړۍ لپاره خطر دی او دا ډله به په پاکستان کې نه زغملی کیږي.
رابع اکرم خان وا د خبر شرمان اوسیدونکي وایي د سیمې شاوخوا 90% نجونه غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي خو د سکولونو حالات خرابوالی او د استادانو نشتوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرې کې وویل یوازې د نجونو سکولونه نه بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي او همداراز په سکولونو کې نه لیبارټري شته او نه په کې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا وي. فرحه چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی کم شلمان خلق وای چی پا سیمه کیه ده سرکاری سکولونو حالت خنه دای او پا زیاتر سکولونو کیه ده استازانو کمای دای او نوری اسانتیاوی هم پکی نشتا پا ده حکلا ده کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریڈیو توایی
که های سکول ده لکانو امران پروتای بلکل یو کندر نوما سایت جور دای نبکی استازتا دای موجوده از منگر توتو ستار اتار استازان دی پا ده که دو استازان سیتی دوار اصار سیتی نشتا دای دوار اصار چیتی نشتا دای یو دی ام دای یو پیش امام دای دقا بی کنسی اشتا دای او درازی تنخاگان بی خلق اخلی او سازو پر سکول درانه کم نی سکول ولی دا تعلیم اول شاید تعلیم رران از ما پا لکا که تعلیم نشتا دای او سلم سو غور نگواری سکولو لکی نن سبا پا دی جدید دور که لیبارتی بکار دا لیبارتی ما پا سکول که نشتا دای کمپیوٹر سیستم ما پا سکول که نشتا
دا سیمی او تن شوکت بی اوائی چی پا جنکو سکولونو کی هم دیری نمگرتیا وی دی
منگا پا کم شلمان که چلور سکولونو دی جنکو دی خو اسے برای نام دی پا یو سکول که خو نو استاز اشتا و نچشتا یو کلی جنکای تقریبا 55 کس جنکای راځي خو وسه پر ته چا یو کتاب هم نه دی ویل جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق لري چې سکول لاړی شي او چې سکول کې څه نشته نه تبو کی
د کم شلمانی او بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینر یا شپ نه سم شي جوړي ګبدا تعلیم نه جوړي کنه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه منګه په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټول نه اخیری دی ولی چې ټول خلکو نه پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمو شکل په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوي نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه نو یې د پرهاله ځل روانې دی کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول چې څومره دا فنکشنل شي څومره استادانه یغه دی یغه یا کلاس 4 ابسنت یغه دی هر ټول غیر وړي دي څومره کمی وی اپ راشي
د خیبر جنسي کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوي دي پکې پوره کړې شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسي
پام کوا جان ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
ډیلی بیسټ لیکي په افغانستان کې د پیر آغا په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپانې لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبان یو مشر ملا دادالله له هغو وسلوالو و چې په بېرحمۍ به یې خلک ووژل، چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یو برید کې ووژل سو. په لیکنه کې راغلی اوس د ملا دادالله ځای پیر آغا نیولی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د ملا دادالله ذکر کولو سره وایي چې په 1999 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس دادالله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2006 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوي په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. ملا دادالله په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د دادالله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیر آغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د ترهې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیر آغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیر آغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا دادالله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا دادالله کشر ورور هم شامل و. رسپانه د یو افغان سپینګیري د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د دادالله کورنۍ به د پیر آغا په لاس ووژل شي. یو بل ځایي مشر چې د خپل قید شوي ورور د خلاصولو لپاره یې له پیر آغا سره څو وارې لیدلي و وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه و لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 2 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنځیرونو تړلي وو او ټرک ته یې غورځول. یو بل تن د نوم نښودو په شرط ورسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیر آغا گرفتار کړي ځکه چې د ملا دادالله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
د ډیلی بیسټ مقاله درته ملیحه میرزاده وړاندې کړه. د پاکستان انګریزي ژبې دی نیشن ورځپاڼې په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په خپلو بیانونو کې ادعا کوي چې ګڼ وسلوال یې وژلي. په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق یې نسي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوز چې سلګونو وسلوال نیولي دعوه کوي نو هغه یې چیرې ساتلي دي؟ همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرې دي او هغوی چیرې وژل شوي دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د عامه اړیکو څانګه ISPR په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. ISPR د دې رسمي معلوماتو د خبرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږي ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنه پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي ISPR د هغه هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږي. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او 3 یا 4 زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربیره پوس چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی یې له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکنه وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدای د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکنه زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي ادارو ته 50% کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو اوری اوس هم درینې مې بجې سوي دي. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری وایي که څه هم حکومت او نیمتی ادارې په بلوچستان سبا کې د تحریک طالبان، پاکستان، لشکر جنگوي او د بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه سبا کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بېخبنا د انفراسټرکچر برخو لپاره د 500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو د غړو یوه پلاوي ته په وینا کې وویل چې پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه هم ورکوي چې د هغه هیواد په بېلابېلو پوهنتونو کې زده کړې ترلاسه کړي. د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې 46 پاس یا ماسټر ډیګري لرونکو ته په موقتي توګه د کار کولو مواقع برابرې کړي. نوموړي وویل دغه 46 زده کوونکي به د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیرنه کول ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د جرمني په میونخ ښار کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره په خبر رسوي بیان کې راغلي اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم ویني او د افغانستان د امنیت په اړه به ورته معلومات ورکوي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی سي. نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري. د جرمني په میونخ ښار کې لوپړ سفارتکاران ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پوروشنکو ژغ کړی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. احمد کاظمی وشته خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوالو ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوالو ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوځ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو د هغې نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټنسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې بیانې کیږي، نو هغې کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولې له ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي، یو د ملک دننه به اثره خواخوږو مخنیوی او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوی به کول وي. ادارې لیکي بل اړخ ته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفنګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی، د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهره خلکو کمی نشته، خو اوس به دې له نور هم چمتووالی ښودل وي او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفنګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګري یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی، د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښۍ نه پاکه او پرمنه ټولنې ودې لپاره به ډېر وخت مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزور خبره ونه ګڼل شي ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډیره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام دي نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا رونوالی دی باوري کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په یو لیکنه کې وایي روسیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بے باوره ملګری دي. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسي آبادوی بمباري کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېرې مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شاملې دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي. خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقالی کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقالی کې راغلي چې روس په شام کې په غني آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا 20,000 شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقالې کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
ګل ایاسو. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټر وایي د ناټو غړي هیوادونه په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقش او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر هم دا څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناټو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناټو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې 16 هیوادونه یې غړي دي. امریکا او متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حملې کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواوو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وې ساتي. یعنې هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بېرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسېدونکي خلک کې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بې ځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
فرشته جلال سی رپورٹ واورید. بلومبرگ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیری سړی جګړې د وخت دشمنان یعنی روسیه او پاکستان اوس یو بل ته نږدې سوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کې چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل سي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
بلومبرگ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا په راسې حال کې ده چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړه کړي. ماسکو له خپل هغه پخواني دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي، دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی، ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوی ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدی شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربیره ماسکو نورې هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
دا اسرار عالم مومند چې رپورټ یې وړاندې کوي. اوس هم له ژمنې سره سم خبرونه پام کوه وړاندې کوو. جوړونکی دی امان الله نصر.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د نور پلاس کی او پجال کی راګر شو او ریدونکو ګورګین مرچکه سره د ډیرو ناتری تو خبرونو د جال او د حکومتي اعلاناتو د جنجال سره د رادیو کمال لسپیکر ستاسو وګو او مازغو خړولو ته حاضر ده. په دې هیله یو چې د کیلې په پوسټه کې به شکی دلی نه یاست، د ناببره میلمنو په راتګ به په غوسه شوی نه یاست، د ګیراکانو په نه راتګ به د خپلې ریړې و سامانو ته خپل په خوړلو مجبوره شوی نه یاست، په سوچو سوچو کې روان روان به وګټر ته ور ایله شوی نه یاست، د بجلی ګیس او ټلیفون بل د لیدو سره سم به حیران شوی او بیا پریشان شوی نه یاست، د دینه پس به په کوڅه کې د ماشومانو د کټ په بال وشتل شوی نه یاست او بیا به په غوی پسې د کنځاو په کولو کولو په منډه منډه شوی نه یاست او بیا به مبخه په خپل پایڅه کې بند شوی او غزار شوی نه یاست، د هغو ماشومانو د خندا شوی بنه یاست او بیا به په کنځا کنځا کور ته راستانه شوی، د خپلې کور ودانی سره په جنگ اخته شوی نه یاست او بیا به د کور ودانی دغه پیغورونو چې ته په کور کې څه کوي چې دلته راته ناشتي ټوله ورځ نه کار شته نه روزګار کوي نیمه ورځ زما سره باندار کوي او نیمه ورځ نسوار کوي دغه پیغورونه به نور ټاپ گیر ته چولی نه یاسته او بیا به په بازار کې بیروزګاری او د دکاندارانو دغه فریاد چې کاروبار نشته یو کاروبار هم نه چلیږي دغه فریادونه به مایوسه کړی نه یاسته نو ګرانو او بیروزګاری زپلو اوریدونکو دا وخت زمونږ سره په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو ډیر سپیشل میلمه تشریف لري د روزګار او کاروبار په حقله سیدا ورزو تو تکی شکریته چې هغه د سره څه سرنا او ډول وهي
نوگرانو او پروزگار پسی پریشانه او ریدون کو نن مونگ پخفال سٹوڈیو کی یو داسی شخصیت زحمت ور کرده ده چاچه هر کاروبار کرده ده نو مونگ ویل چی تاسو هم ده تجربه نه گتا واخلی تاسو هم غوگونه تنگ ور تاونی شی جی بزنس خان کاروباری سیب تاسو خپلا سرنا شروع کولای شی
عجیبه اتفاق ده چی ما ده خپل کاروبار شروعات پر اختیام لسرنا نشروع کردی
خا سرنا موال
نه نه ته غلط پوی شوی ډولونه او سرناوی می خرڅولی
خا نو ډیره ګټه بدی پکی کړی وی
های های ګټه ګټه د کومه هغه سوچانه راکړو چې ډولونه یې ټول را سیری او سرنای یې ټول را مات کړی
خا دا به ولی
دکان می د مولایانو په محله کې خلاص کړی
او هو مای ګاډ بیا هم ډیر خخلا شوی اخه نو بیا تاوان دې څنګه پوره کړو
بس بیا یو چاره ته ول چې علاقه ده د بجلی او ګیس د میټر بندولو کاروبار ولې نه زده کوي خې ډیر روپۍ پکې دي بیا می دغه کاروبار شروع کړو د شپې لګیا هم سلرم پنځم میټر می بندوي چې واپډا او ګیس والا په یو پیج دواړه راته ودرېدل او وینولم
نو دا خو ښه کار کړی دی د بجلی او د ګیس غلا کول میټر بندول د خو جرم دی کنه
نه نه په دې نه یم نیولی چې ما میټر بندوي غلا می کول
نو بیا به څه نیولې
وای زمونږ به اجازه ته دی ولی بندوي مونږ به دې خبرولو دوه ورونه درېم حساب به دې کولو 50-50 الله الله خیر سلا
خا اخه د دې کاروبار وروسته دی بیا کم کار شروع کړو
بیا می د غلا کاروبار شروع کړو په درېم غلا یې ونیولم تانشور سوټیان شو رپورټونه شو یو چرګه می غلا کړې و د خار ټول غلا شوی ټرکان موټران موټر سایکلان موبایلونه ټول از ما پکاته کی راوچو
یو یو نو بیا
بیا نو څو د موچړ راکو سفارشی پر شی می ورونه بیا یې لکړم
د ډاکو په پرچی لکړې
نو ستاسو خیال دی د شریف په پرچی لکولم په شریفانو کې بس د سلور شریفانو پرچی چلیږي یو نارا شریف یو سربا شریف یو بابره شریفه او داغه صدرم نوم نشم اخسته
ها نو بیا به دی کاروبار زما خیال پری خیوی
هو بس بیا می تو با اخره ما وی چوز بس سم دا لالو کاروبار کوم نو لالم انڈیا تا الت می کاروبار شروع کرد
خا 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 نو الت با دی دیر پیسی گٹ لیوی
پیسی خونه وی البته هغه دنده می او خوڑه چی
دنده؟ ولی ولی؟
الت می چی دا انڈیا دی تکو تورو او چی خلگو تاو کتل نو ما وی چې دلته که کاروبار چلوي که سابه خلاصه که خلق بم لگ خشی سیات مند بشی او کاروبار بدی مو چلی گی نو می ده سانداغانو که سابه خلاصه که چی کتل می شیو سینا و را ورسی دو ساندا پایو و زپا بلا د فوتبال گین دی رانه جور
تو خوم کمال کوه خب بیا دی کم کاروبار شروع کرو
بیا یو چا مشوره را کوه یه لکه چی که سابه خلاصه وینو خود مسلمانانو پا مولا کی خلاصه که قسم ده که پایو افته که یو گرا کم را غلی سلور گردان یو ساندا طول لارو خراب شو
خب تن سنگه که دایشی
چی دلو اختر پا اول ورز که سابه خلاصه نو ولی نشی که ده
تو بم میده یارا د دې کاروبار نه پس بده یقینا توبه استلې وی د کاروبار نه
نه مانه چیرې سی ان جی او پټرول پمپ می خلاص
اشاباش په دې کاروبار کې خو بده یقینا ډیر پیسې ګټلې وی د پمپونو ته خو گاډې په لین لین او په قطار قطار ولاړې وی
قسم دې کومه په یو هفته یو گاډه نام لیدلې
ها نو پټرول پمپ تی جوړ کړي چرته
په دوبی کې د برج الخلیفه په لسم فلور باندې
ای خانه دی خراب نشه تو خو واقعی چی بیخی بیو کوفا سره
آشا باش دغه خبر سنیاسی بابام را توکره او بیای ده کارو بار مشوره را کرده
سنیاسی بابا بیا د کم کاروبار مشوره درکړه.
سنیاسی بابا ته چې می ټول سټوري وکړه، هغه وی چې بچی ته خو ډیر بیکار سړی، د عقل خواړو خاشه نسته پتا کی. ما وی بابا خبرې خو دې ټوله صحیح دي، اوس یو کاروبار راوخه. د دنیا قرضدار یم، له خپلو بچو بیزاره یم، له درو کالو بیکاره یم. بس هغه سترګې پټې کړې، یو منتر یې وویلو او بیا یې راته وویل چې ته بس یو کاروبار کولی شي. ما وی کوم کاروبار؟ ټول خو می ټرای کړل خو یو هم نشم کوی. ده وی چې څوک یو کار هم نشي کوی نو هغه بیا یو کاروبار ډیر ښه کوی شي. ما وی کوم کاروبار؟ وی دروغ ویل شي. مال په رښتیا دلته گزاره چیرته کیږي؟ وی قسمونه اخیستی شي. ما وی هغه خو وهلی یم بابا. وی سترګې سپینوی شي. مال دغه دی وګوره بابا، د اوبو څاڅکی نشته پکې. وی نو بیا داسې وکړه بچیه، سیاست شروع کړه.
توبه مې ده، خانه خرابې سیاست خو یو ډیر مقدس شی دی، دا خو د ډیر عظیمو او لویو خلکو کار دی.
ای بې عقلي، هغه وختونه لاړل او هغه خلک چپ له یو څو کسانو پاته چیرته دي؟ نن سبا خو چې څومره فارغ خلک دي، یا خو د پراپرټي کاروبار کوي یا بیا سیاسي کاروبار کوي.
ښه، نو په دې کاروبار کې دې څه وکړه؟
بس نو ورته شوم په یو پارټۍ کې، زنده آباد مرده آباد. دومره چمچګیري مې وکړه چې په زمینی انتخاباتو کې ټیکټ راکړو، سیټ مې وګټئ، ممبر شوم. چمچګیري ته مې لږ زور نور ورکړو، پسې منیسټر شوم.
منیسټر؟ د څه شي منیسټر شوې؟
زه خبره ولا خبر یم چې د څه شي منیسټر.
یو یو، د دې منیسټرۍ څه ګټه؟
اے ساده خزی، دلته یو څو دانې منیسټران دي، هغه هم چې د وزیر اعظم اخیان یا رشته داران دي. نور ټوله زما رنګه مس ځینې لرې که شاته، نو څه پاته کېږي؟ بس هغه دي. او ځان پوکه
وزیر سوشلو مخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلو مخان پلاس نرکوی جان. موج ناسیو پشلو مو باندی دای سرنجی چرکان. اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا. وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان. مجناسیو پشلم بباندی دیسن برجی چرکان. اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا، اللہ تکر کمبا. خوری خود چرگان مشت لردان راکا. وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی دان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی دان. مجناسیو پشلم بباندی دای پروریجی چرگان. اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا.
نو گرانو او منیسٹر زدگانو او ریدونکو، زو یو داسې شخصیت ته چاته چې نه د روزګار ضرورت شته، نه د کاروبار، نه د سامانو ضرورت شته، نه د ګراکانو، ټول کار په دم او چوچلوي. که ستاسو هم څه ستونزه مصیبت وي، د ده نه تپوس کولی شي. ټیلیفون نمبر دی 000000 شاڼې. نو ستاسو سوالونه او د بابا دم چوف جوابونه.
Ha 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 ha
عقل مند صاحب در عقل دی قربان سم در اشاره دی صدقہ سم سڑے میں ماخستان چپ دسترخوان کشینی جنگ شروع کی
چی جنگونه کی نو اتنو کی پا خوروا کی دی مچان وی دلیوی پا بور کی دی میگان پاخه کریوی پا روٹی کی دی ویختان پاخوی لگ مخ منزه پوز دی سپاکوا سرخی و پودر لگوا سینچ لگوا دا جامع صفائی ازدکا دا بازار نه دا اخلی پخلی کتاب واخلا سوپ کسترد شامی کباب ریشمی کباب او نرگسی کوفتی ازدکا بیا گور پا دا سرخان با نه چاپیری وی نه سکونا تاریفونا او تاریفونا بوی
وشیر خان صاحب وو شیر خان صاحب اته زمن می دی یومی هم خبر نمنی ټول مصیبتونه دی
زما په خیال پتن خا کی دی ملا وخت یا خو کام چوری دی یا بیا رشوت دلال رزق وګټه بچو ته وخت ورک نه بشر وی نه جنجال سکون او خوشحالی به وی کس هم پاخه وی تک جردال
سڑای می کاروبار نکوی
وپا اکل دی تورش پشا جون دی دمور و پلار سر پسازی شنو تیر کن شپا دی پا جنگونو و غیبتو تیرکا چی سوک دشپی ویخوی دورزی بس کارو کی دشپی پریگ ده چی آرامو کی ویدشی سار خپستا گرم ناشتا ورکڑا رخصت ورکا پا خوشاله بیای گور چی راوڑی سمر روپه هو پام کوا جنگیری تیری لکنیری پام کوا پام
دا مشال ریڈیو دا
ارز مشو پا انتظار شپا پا سودا رس کے ہاں چڑویش پکے ملتا لکھو وقت خواخا گچڑے گم یارا خیر دے مگر ند رقبانو پسلا یارس ملنگ مچ مل پل لے دے اشا دیوی اشا گیر تو گنگنا میں پیوا وشت لے دے دستر گول کم داغم دے داغم دے داغم دے مچ بل لے دے اشنا
خوشاله.